Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم له همدې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ ده د دیر له سواتن ویوم هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 د اکتوبر د میاشتې 30 نیټه ده. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې داسې سولیز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي ډاډ ورکوي چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. روسیه ویل له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې ټول شریک خواوې باید له زغم کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
بیل شکه کله چې د انتخاباتو خبره کې شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. زه د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې له زغم کار واخلي او آرام اوس چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15 د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون کوي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیلی هاتسن ډاډ ورکړی چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هاتسن پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبر اعلان ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوسم لاټل ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو. خو موږ به هم درز د ناتو د نهویشتو غړو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم چې موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړونکو د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ د صلاح الدین رباني د استعفا په اړه په خبرګون کې نوموړی د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله شراکت ښه ملاتړی بللی او له هغې مننه کړې ده. جان باس په یوه ټویټ کې لیکلي، زه خوښ یم چې صلاح الدین رباني په تیلې چې د خپلې کورنۍ دود به ژوندی ساتي او د افغانستان خدمت ته به دوام ورکوي. ربانی پرون د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه. هغه د خپل استعفا رسمي مکتوب په ټویټر خپور کړی دی. د مکتوب په پای کې په مکتوب کې لیکل شوی چې د اوسنی حکومت په چوکاټ کې کار د ځان په سلا نه ګڼي، خو د افغانستان خلکو ته به سیاسي خدمت جاري ساتي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون د دې خبر تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ربانی استعفا منلې ده. روسیه ویل چې له ترکیه سره د وروستۍ موافقې پر اساس د دې هیواد پوځي پولیس د فرات سیند د سوریې د کوباني ښار ته ورسېدل. کوباني د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته نږدې ښار دی. د روسیې او بخی کوبانی ده سوریه په شمال کې اند ترکیه پولی ته نږدې پروت ده. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلان کې وویل چې پوځي پولیسو په کوبانی کې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلی او د خپل ماموریت هدف ته د رسیدو لپاره پر ګډو هڅو غږیدلې دي. تر دې اقدام مخکې انقریا او موسکو موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې کورد ملیشه ځواکونه باید د ترکیه پولی ته له نږدې سیمو لرې شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په وروستۍ کتنه کې موافقه وکړه چې د روسیې او ترکیه ځواکونه به د سوریه په شمال کې د ترکیه پولی ته په نږدې پرتو سیمو کې ګډې ګزمې کوي څو ډاډ ترلاسه شي چې کورد ملیشه ځواکونه له هغو سیمو ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه د وسلو د کنټرول په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو ایران او شمالي کوریا یې هغه هیوادونه یاد کړل چې په نړۍ کې د خطرناکو وسلو په خپرولو لګیا دي. د ناتو غړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د وسلو د کنټرول او د وسلو د له منځه وړلو د لوړې کچې ډیپلوماسۍ کانفرانس په نوم غونډه وکړه. غونډې ته د دې تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل
Russia's negative record on arms control goes beyond the INF treaty.
There was low control په برخه کې د روسي منفي سابقه د متوسط کچې اټومي قوې د کنټرول پر تړون اوړي. روسي په 2008 میلادي کال کې په اروپا کې د متعارف ځواک په تړون کې خپل غړیتوب وزنداو، خو ناتو تړون غړي هیوادونه ورته متعهد دي. ستولتنبرګ د غراز ویل چې د وسلو کنټرول داسې ستونزه ده چې یوازې روسي برخه نه ده، بلکې نور هیوادونه لکه ایران او شمالي کوریا هم په زغرده نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي او په نړۍ کې خطرناک مزایل او ټکنالوژي خبروي. د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاره چې پورې نښته کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوی له بلجیم بریتانیا ته داخل شوی دی. پولیسو پرون دغه لاره له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې و چې دغه لاره پورې نښته کانټینر د سمندر لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورت فلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د تورک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې دې کانټینر سره یو 25 آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اشخاصو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو ندي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړی دی. لکلون رئیس غیر قانونی کډوالو بریتانیا ته رسیدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار ډویر کې د 85 چینایانو مړي وموندل چې په یو لاری کې دننه سا ورکړې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د داسې سولهییز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for
نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډیر خدمتونه کړي دي.
خوشی شولې په دې کې لکه کویان شو دې کې ډیر همکاري خلکو سره کړي دي، بلغه ډیر کارونه کړي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې بعد سوریه په شمال کې د ترکیه د وروستي پوځي یرغل او د وروستو انکشافاتو په باب واوري. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړی. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک شرکت چې یو جرمني شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره قرارداد کړی سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. د کمیسیون په وینا د رایو د تصفیې بهیر باید نن سهار پیل شي. نور جزئیات افرشه جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومتریک معلوماتو پر اساس د سبڅو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تجربه تسوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومتریک معلوماتو پر اساس رایې چولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون د معلومات په بشپړ ډول د بایومتریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومتریک معلوماتو پر اساس اچول شوی رای تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځ د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی درملو کې دا که روان د تصفیه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملو شرکت ته هدایت ورکړی چې د بایومتریکي معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به درې کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاو. دا لاندې د معلوماتو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې د داسې سولیز جوړجاړي ملاتړ کوي چې په دې هېواد کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ رسمي غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان موضوع د سی و مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران هم د بلجیم پلازمین د بلجیم په پلازمین بروکسل کې سبا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې نور حال راکوي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي.
What we need is a deal which in a credible way preserve the gains we have made in Afghanistan for the Afghans.
هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو دا سه تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د خزو د ژورنالستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زموږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنې مشورې او مرستې د اوږدمهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیزات نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دی. دواړه خواوې سه کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوی وي خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبه په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یوه چارواکي هم نه دی ویلي چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسله وال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان بعد جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناټو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا 5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 9 دیرش هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 پرسونل شتون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پکن کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دی اړه راخیستی دی چې پکې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې روسته له لاسو میاشتو او نه پړاوه. د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پکن کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سویل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پکن په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغانی غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې په کې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پکنګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس آژانس سره د سویل شاین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پکنګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې د ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خبره کړې ده. د دغې برېټانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شایي د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوي چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویل کی که چیرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي توپ له خطر سره مخامخ کړي.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونه پر دې سربیره چې په افغانستان کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر لري، د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ادارې هم په افغانستان کې په مختلفو د ښوونې او روزنې، روغتیا، بشر حقونو او پراختیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې خدمت سرته رسوي، البته له 2 لسیزو را په دې خوا. خو آیا د ملګرو ملتونو دا خدمتونه د افغانستان د خلکو لپاره اغیزمن دي؟ افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ او تر خو آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هڅې په کومه برخه کې ډېرې مهمې دي؟ امید زهیر مل ورته انکتنه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خو څلور اویا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یونامه ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي بریښنالیک کې لیکلي، د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري، د څلورو اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یونامه د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغیزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د تر شپېتو دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 403 افغانان او 310 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خوای په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې وایان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل، له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستن شوی چې دوی مالی ملاتړ کړ. خغلی فرهاد وای په کور دننه هم د بی ځای شویو لپاره UNHCR کار کړي او لوروختیا او خوونی سربیره ورته په هغه سیمو کې د میشتیدنې زمينه برابر کړي چې ورته کډوال شوی دي.
نو تقریبا شاوخوا کې هر کال کې تقریبا 100 میلیونه ډالر د خلکو سره بیرته کله چې بیرته راستنېږي د خلکو سره مرسته کوي. او که مثال توګه د توای ما په 2000 او شپالسم کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال به تخپل وطن ته راستنه شو. او د یونیسیار لخوا هر یو کس تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته مونږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له اویا کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوسمهال یونیسف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایان فریدون اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 3.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خوای په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
په خوارزاکۍ کې د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته، چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنې هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر ګرمنګ د سنوې چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولرو دغه ماشومان سره موږ کار کوو. موږ هر چې هر ماشوم دی تر 3 کلنې پورې موږ هغه ته رسیږو.
WHO په افغانستان کې د سرکودي جوړولو نرانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته پاره کې سرکونو جوړولو، پاره کې کارزونو پاکول، پاره کې د کانالونو جوړول، د پول او د پلچکو جوړول، حتی په ځینې سیمو کې د خوندزیو لپاره د تعمیرونو جوړول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په 1350 کلونو کې WHO په افغانستان کې تر
سره کړی او ادامه لري. که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپورونو کې په افغانستان کې قحطی او خوراکي توکو ته کم لاسرسي د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 50 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یو اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل، دوی توانېدلي په ډیرو لرې پرتو سیمو خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمیر شنون کې وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه وکار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیز توګه زویلای شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودي، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید مشترک کار اخستای وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او خوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامی ولسوالی اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس.
ملل متحد خو په افغانستان کې لکه تر اوسه پورې ډېر کارونه کړي دي، بندونه شو، دا لارې کوڅې شولې، په دې کې لکه کویان شو، دې کې ډېره همکاري خلکو سره کړي دي، په دې کې ډېر کارونه کړي دي.
والا خو د ملل متحد خو د جنگونو په وخت کې، طالبانو په وخت کې، د مجاهدینو په وخت کې همدا ملل متحد و چې نمبایانو ته کارتونه وو د ملل متحد کومک هماغه مانه رسولې دي.
خو یو شمېر نور هیوادوال بیا پر دیني وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډېری مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمېر کړیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی. موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي. خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 6 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غني وویل، په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسې اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي.
مخکې په راپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارونو ته کتنه وکړه. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت ویلي چې له انقرې سره د مزایلو دفاعي سیستمونو پر معاملې خبرې کوي. فرشته جلال زی جزئیات اوروي.
سره له دې چې واشنگټن په مکرر ډول ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم ایسلور سو نه اخلي، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیې سره د دې سیستم پر بل سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیې سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیشت پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړي ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستمه وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو او د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای شي چې د 400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکی معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت ویلي